زنی څه په 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپا په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خبره کړې چې افغان حکومت خوشی کړی وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له آزادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولی دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړې دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د 2023 کال د نړیوال جام د غوراوي لپاره ترې نمرې ټولېږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سترلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، دامدغه مبارزي غیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خ شعر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به
پزر پانه کی به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه ی شبی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړي وو. د خوخه یو له خارا ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کړو، او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی والی غټ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړی تل ژوندی پاتې شئ نو خپل ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړل نه دی، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ور کړل دی، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پا دے دے کیا خدای مجھے کن طاقت حق دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل و مقابلہ کے لئے استعمال ہو، اگر طاقت من پکور کے استعمال اگر طاقت خوشحال محبت اور داستاسو جوش اور داستاسو احساس بنما کام کے کام کام فکر کے ابھی بیٹھی وہ ہے تیر چڑھے ارے پنڈی دھرم رکوما کام کے منگا نکلا خبر کرے دے میں نے منگلا بھی کری ہوں میں نے منگ کے یو جذبہ میں نے منگا دفتر مر دفتر قوم دبا ہے برباد ہے رسا کا میرا پوچھ میں منگا مکر دی اوپر خدا ہے اور کمن کے لگا احساس نہ چیز بھی نما نہ دفلا شکر دے کمن کے چڑھانا لے اس کو سار رکما ہر من کو تلاشی لوک نہ دے نہ کمن کے چڑھا تم احساس بے لا چل دے نہ وہ نما نہ رما یاد گزر ہے نہ لکھن کو پخ نہ دے اور جلدی نہ پایا گرتا سوتا پیل کو من چول قوم دے ہو بابا اولاد دیو من چول بخشانے ہو کوشش نہ کی گی دے ولم چھ پمن کے اختلاف پیدا نو یو خودما داتا فتاول بے کیا رو پر دوش دشمن پی جانے پیدا او نقصان پی جانے او پرم کوئے نا خبر کہ ماں کا فتاو کرنے کس بولی گا ماں سردہ وعدہ کوئے تاس میں کوشش کر رہے داخ پر قوم بپوئے رہے نہ کم احساس نہ کم جذبہ تاکہ پمون کے پیدا شروع رہا کہ دا سی خلق پر دی مجد دیر ریاض دی اور زیادہ طول وجہ سدا کہ دا کم قوم کہ دا پیسے محبت او زه کوسه شو د اقتدار شو پیدا شي هغې قوم کې کامیاب وړی هغوی کې اتفاق نه راځي نه پارلمنټ کې جمهوریت راځي نه سوشلزم راځي او نه اسلامزم راځي.
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنې لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت لارښوونه کوي.
جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري نه د تور پړق لري نه د تور پړق لري او نه د زغرو شرنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونه توفنګ لري. دشمن بینی دا سلی ون روان دار رسن بینی دا دمستانا خان دا د پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا د پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری دلیلا بینی دش بیا بان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاکھا غخان مہیر نشی پروت دل تخاو رکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری.
پا کوز پختونخوا کې د خدای خدمتگارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران روزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد دلاري دی پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دوه دیرشم کلین پروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو، او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي، او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي، ښوونځیو ته ولي. دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو پونوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ پیغلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعرۍ کې کړي وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هاغوي کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا لدور علاوه د ډیورنډ لپولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا را روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حال ته په قبایلي کمه قبایلي سیمه چې وی حال ته سفرونه وکړل اغي سرب ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب پادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه الته تلل همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شو مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتمان په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړل. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لورې هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانې چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو. په کې که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني، مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کېدل په غو کې من پرخه خستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولا شم.
مطلب عملته په پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کې چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزي کې بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولید شیر ولیک خمه خدی انګیزی لمخیزه استاسی مسلک ایوی خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبی او علمی بحث لبل خوا هنر اغم د پښتو ادبیات او شاعری ولې لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت په دیار لس پنځنه وی شپږ نوی کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې د سمد چې لفیق قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع دا جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبيات او يدخشن معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوستي دي هم تدریسی درسی لوستي دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویل کی یو څه شوی او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکه
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
خو د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړي دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي
د عربی نه ما ډېر ژباړه کړي ده د عربی نه ځکه عربي ډېر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډېر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبیل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو درې قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله. نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په معاصر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوي دي دغه شعر مخ خښوي دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوري شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلی دی.
زموږ اوریدونکو به مو سپتمې هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو، نو که له تا سره شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نگدی نه دی گورم، اخ د تور تور رنجو ته مزل کیگی، سوزون کی پردی پرانی ز دربانا، د کامل حسن لیدو ته مزل کیگی، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزل کیگی، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته می زړه کیږي، د اروا په مې مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کډه په سر يم، سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع، اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
خندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دی چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی، ځنې ژباړې دي، ځنې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په دسرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نصر هم لیکي که نه؟ یوازې
نصر هم لیکم، خو نصر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدله، او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو، او د دغه پانه کیسه وګمه جبر خیل کوي.
زرپانه نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بلڅ، نه لچا سره د دی خنداوه او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوې و چې کله یې پلار او مور لدی نړۍ خدای پامنی اخیستې و. څوار لس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څو یې مورز ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس داوه او کار. کبل کار اوزګار شوه، بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. دغم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بد راته ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې ز سر لا اوله پوی بم چی دا بدا سکار کوي کنی باور وای دا ده دا خط وګوري زه خو به سواد یم راشه تاسو په خپل وګوري چی پرون ورته یار غرزولای مو گرانی ملغلری سلام ز ډیر زیات خوشاله يم چی تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به همستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چی هغه زما خبره درنه لیادونه وزي مینه در سره لرم ستاسو لږه